سلامونه ستړي مشه مخمو په خیر دا زاد رادیو مخمنه خبری مجلې ته مو ز فريدا سيال هرکلی کوم تخنیکی چار سره میر احمد صفای مخې ته وړي خبری مجلې کې مو درته د افغانستان سیمه او نړۍ مهمه ورستی مطالب راټول کړي خو پایل به په خبرونو وکړو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما وای په افغانستان کې رسنۍ له خطر سره مخامخ دي. نن د نومبر 2 له ژورنالستانو سره د تجدید پر وړاندې د مافیت د ختمولو ورځ ده. یونما په یو بیان کې چې نن یې پر خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی ویلي دي چې افغان خبریالان له خپل سرو نیونو ناوړه چلند او ګواښونو سره مخامخ دي. بیان زیاتوي یونما د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې تر 200 له زیاتو خبریالانو سره له بشري حقونو د سرغړاویو موارد ثبت کړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یا د ارقامو له مخې افغانستان د کار په تړاو د خبریالانو د وژل کېدو د شمېر لپاره پلوه د نړۍ څلورم هیواد دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بربوک ویلي طالبانو له افغانانو ازادي لوټلې ده. د ازبکستان د رسنیو د راپورونو پر بنسټ میرمن بربوک چې ازبکستان ته په سفر تللې ده په یوې خبري غونډه کې ویل د هغو اقداماتو مخالفه ده چې د طالب حکومت چارواکي ترسره کوي. وړاندې د میرمن بربوک په حواله ویل شوي دي چې د تېر کال اوړي را په دې خوا طالبانو د افغان ښځو او نجونو څخه د زده کړو او کار حق اخیستی دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې په میلیونو نښځې او نجونې له زده کړو او کار کولو محروم شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د تلې په میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې هغه نجونې چې له زده کړو محرومې شوي دي شمېر 3 میلیونو ته رسیږي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو د سولیز راتلونکي لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره فرصت دی، خو د دې وزارت په خبره د خبرو څرنګوالی باید په خپل افغانانو ټاکي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د ازادي راډیو د ویلي ډیالوګ کې خبرې اترې تر ټولو ښه فرصت دی چې له لارې افغانان یو سولیز راتلونکي ولري. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر ترکیې تللی وو او هلته یې له بېلابېلو افغان لورو سره کتلی وو. او کیف وای د اوکراین له درې بندرونو څخه د غلو دانو صادرات چې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځ کې توپ پیل شو له اړوند موافقې د روسیې د وتلو له کبله نن څخه بندیږي. که څه هم ترکیه هڅه وکړه چې د یو حل لارې په موندلو سره روسیا له دې اقدام څخه راوګرځوي. مسکو تیر اونۍ اعلان وکړ چې له دې موافقې وځي او پر اوکراین تور لګو چې د بشري مرستو له تحلیل څخه د ناوړه استفادې په کولو سره د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسیې پر کشتیو بریدونه کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ترکی سیال رجب طیب اردغان سره په ټلیفوني خبرو کې له کیف څخه د رښتینی ضمانت غوښتنه وکړه چې له بشري دهلیز څخه به د پوځي اهداف لپاره کار نه اخلي. تاسو د ازاد رادیو څخه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. امریکا متحده ایالاتونو د افغانانو غوښتي چې د افغانستان د ستونزو ننګونو د حل لپاره د خپلمنځي خبرې اترې وکړي. خویا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو اترو امکان شته. وړاندې په مجله کې به د سیاسي چارو کارپو قریب الرحمن شهاب سره پرې خبرې وکړو. ازبکی رسنی و راپور کړی دی چې جرمني تصمیم لري څو د ازبکستان له لارې د افغانانو د تخلیه پروسه مخې ته یوسي. خو دا چې دا کار به څنګه کوي وړاندې په خبرونه کې درته وایو. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. د کمیټې ویلي دي چې په تیرو شلو کلونو کې 150 خبریالان افغانستان کې وژل شوي دي. خو آیا د دې خبریالانو قضیه تر اوسه څېړل شوې دي او کنه؟ او کوونه څېړل شي پایلې به څه وي؟
د خبریالانو د وژنې قضیه ونه څېړل شي ښایي نورې ډلې ته فرصت پیدا کړي چې خبریالان تهدید کړي.
په نړیوالو مسایلو به هم تم شو ملتیا وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو د سوله ییز راتلونکي لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره فرصت دی. خو د دې وزارت په خبره د خبرو څرنګوالی باید په خپل افغانانو ټاکي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ازادي راډیو ته ویلي، ډیالوګ کې خبرې اترې تر ټولو ښه فرصت دی چې له لارې افغانان یو سوله ییز راتلونکی درلودلی شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر ترکیې ته تللی وه او هلته یې له بېلابېلو افغان لورو سره کتلی وه. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوله ییز راتلونکي لپاره په خبرو اترو ټینګار. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو د سوله ییز راتلونکي لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره فرصت دی. خو د دې وزارت په خبره د خبرو څرنګوالی باید په خپل افغانان وټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې ویان ازادي راډیو ته په برېښنالیک کې د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي، ډیالوګ یا خبرې اترې تر ټولو ښه فرصت دی چې له لارې افغانان یو سوله ییز راتلونکی ولري. د دې خبرو څرنګوالی به د افغانانو له لوري ټاکل کیږي. خو د امریکا متحده ایالات افغانان چې په افغانستان کې دننه یا بهر دی هڅوي چې د خپل هیواد د مسایلو او ننګونو په اړه له یو بل سره سخت بحثونه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه، شش دافیره ډیکر او ټیم به له هغو افغانانو سره چې مدني فعالان، خبریالان، د خصوصي سکتور د بشري حقونو فعالان او د عامه خدماتو کارکوونکي پکې شامل دي او په تیرو شلو کلونو کې د متحده ایالاتو د حکومت متحدین و هم وغږیږي. د نوموړي په وینا میرمن ډیکر ژمنه ده چې په افغانستان کې دننه له افغانانو سره هم د هغو مسایلو په اړه وغږیږي چې د افغانانو او امریکا لپاره مهم دي او هغه ټول نظریات په واوري چې د یو سوله ییز افغانستان ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سرپرست سفیره کرن ډیکر ترکیې ته تللې وه او هلته یې د افغانستان په اړه له بېلابېلو لوریو سره خبرې کړې وې. اغلې ډیکر پر خپل ټویټر لیکلی وو، ترکیې ته د دې لپاره تللې وه چې په هغه هیواد کې له میشتو افغان سیاستوالو، میرمنو، خبریالانو، مدني فعالانو، د بېلابېلو قومونو له استازو او نورو اړخونو سره د افغانستان د روان وضعیت اړه خبرې وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د تېر جمهوري نظام له یو شمېر چارواکو او سیاستوالو سره هم په اړیکو نیولو ونه توانېدو. خو د تېر جمهوري حکومت د بهرنیو چارو وروستي وزیر محمد انیف اتمر درې ورځې وړاندې د ای بی این په نوم له یوه ټلویزیوني شبکې سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو، که طالبان بین الافغاني خبرو ته غاړه کېنږدي، هېواد به نور هم د بربادۍ په لور لاړ شي. ښاغلي اتمر په دې مرکه کې د طالبانو تېرې منی ته په اشاره سره وویل، که طالبان د یو توافق له لارې د افغانستان او نړۍ ګټې خوندي نه کړي، بدمرغي افغانستان ته راتلونکې ده. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي وو چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د یو رښتینې ملي ډیالوګ د پیل لپاره بیړنۍ اړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ نږدې څوارلس میاشتې تېرېږي، خو د دوی حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د یو ټول شموله حکومت جوړول، ښځو ته په واک کې ونډه او بشر حقونو ته درناوی د نړیوالو غوښتنې دي. خو د طالبانو حکومت ویلي دي چې حکومت یې ټول شموله دی، د بشر حقونو ته درناوی لري او د خوندي چاپیریال له رامنځته کېدو وروسته به میرمنو ته د کار کولو اجازه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې د ژمنو په نه عملي کولو هم تورن شوي.
راپور کې مو واوریدل چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د افغانانو د سوله ییز راتلونکي لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره فرصت دی. خو د دې وزارت په خبره د خبرو څرنګوالی باید په خپله افغانانو ټاکي. دا چې څه ډول خپل افغانان کولی شي د دې خبرو څرنګوالی وټاکي، همدا شیبه په سټډیو کې را سره د سیاسي چارو کارپوه قریب الرحمن شهاب وصل دی. شهاب صاحب، ستړی مشي، په خیر راغلی خبرونې ته. په پیل کې که راته دا ووایي چې دغه خبرې د کوم لور سره کیږي او څه ډول بکیږي؟
سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. لتهری یو کال راهیسې د طالبانو باور دا و چې د سولې د خبرو قضیه نور وتړل شوه، دوی واک تر لاسه کړی او له چا سره د خبرو ډیره اړتیا نه لیدله. ولې په دې وروستیو کې د امریکا له لوري او د ځینو افغان سیاسونو له لوري د دغې خبرې مطرح کول شی چې دا قضیه پای ته نه در رسیدلې او امریکا د اوس لپاره د یو پیشنهادي پکیج په توګه باندې له افغانانو غوښتنه کوي چې بین الافغاني خبرې وشي. ولې تر اوسه د خبرو طرف او اړخ روښانه نه دی؟ ځکه یو طرف که طالبان یي، مقابل طرف یو مهم بحث دی چې تر اوسه په دغو خبرو کې روښانه نه دی. یو داسې ښکاري چې پخواني سیاسون هم ډیر سره پاشل شوي او توافق د نظر د هغوی ترمنځ هم د یو واحد طرف په توګه نشته.
یعنی احتمالا به داسې تر اوسه پورې داسې یو ګروپ نشته چې هغوی سره به طالب چارواکي میز ته کښېني او خبرې به کوي.
دغه سی ګروپ چې هغه واحد ګروپ یې او د افغانستان د قضیه په حل په جمعي شکل باندې د طالبانو او د غوی ترمنځ توافق وشي، دا سی ګروپ تر اوسه په خوانی افغان سیاسونو او یا نویو څیرو کې نشته. در اغروستی سیاسی خوځښتونه هم یوازې د جنو سیاسي امتیازاتو ترلاسه کولو په خاطر باندې په مختلفو هیوادونو کې جوړیږي، ولې هغوی هم په خپلو کې وحدت نظر نه لري چې د سولې په اړه د دوی برنامه او ایجنډا څه دي. دویم بحث دا دی چې طالبان وایي چې موږ واک په زور نیولی یا راته پرېښودل شوی، موږ له چا سره د خبرو اړتیا نه وینو. نو کله چې دوی ته نوي پیشنهادونه کېږي، ښایي دا یو څه نور زمان هم واخلي چې بیا دواړه لوري پیدا شي، اول لوری پیدا شي او تعریف شي او بیا یو بل ته قامی شي چې سمو خبرې کوي او تر هغه وروسته بیا نور مسایل او ایجنډا ته
شهاب صاحب کپلنډو کې دام راته وای چې په تیرو شلو کلونو کې هم امریکا دغه سی وړاندیزونه کول او ویل چې باید افغانانو ترمنځ خپل منځي خبرې وشي. کدا ځلې دا سی او څه وشي، آیا پایله به ولري؟ کوم مثبت نتیجه به موږ نه واخلو؟
کله چې د دوه مذاکرات پیل شول، امریکا که څه هم د پردې په مخ باندې یو طرف و، اما تر څنګ یې د افغانانو ترمنځ د منځګړي رول هم لوباوه. که تاسو د زلمی خلیلزاد ډېرې څرګندونې وګورئ، هغه به تشویقول دواړه اړخونه، پخوانی افغان جمهوریت او همداراز طالبان، چې په خپلو کې خبرې وکړي. کله چې دوی منځګړي و نو خبرو یې نتیجه نه ولرله، نو په پیشنهادي شکل باندې ښایي ډېر تاثیر ونه لري. دا قضیه په خپل اړه لري په افغانانو پورې چې اړه لري چې دوی غواړي یو خراتلونکی ولري د سولې په دید باندې او کنه. د امریکا پیشنهاد فکر نه کوم چې په دې شکل باندې ډېر تاثیر گذاره
وي. ډېره زیاته مننه کور موادان د سیاسي چارو کارپو قریب الرحمن شهاب.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر طالبان د افغانانو د حقونو په نقص کولو تورن کړی دی او ویلي دي چې د هیواد د افغانانو په وړاندې د طالبانو له کړنو راضي نه ده. انا لینا بربوک د سشمې پورس په پاکستان کې په وی خبري ناست کې ویل افغانان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په ویر کې ژوند کوي او آلمان په تلیده چې د افغانانو تخلیه د پاکستان لاري پیل کړي. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دیړه د ازادي رادیو پښتني ځواب کړي نه دي. جزئیات په راپور کې
یک سال چهار ماه میشه که حکومت دارن ما در افغانستان بیکار.
زینب وای د پلار او رور له وژل کېدو وروسته اوس د په یوازې ځان د خپلې څلور کسیزې کورنۍ نفقې برابرون کېده. دا وای چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل وړاندې په ښه ډول توانېده چې د خپلې کورنۍ او د ناروغې مور د درملنې لپاره پیسې پیدا کړي. زینب مخکې د پوهنې وزارت په ټلویزیون کې دنده درلوده او دغه شان د ماشوم روزنې په یو مرکز کې روزونکې وه، خو اوس بیدندې ده. وای د پوهنې وزارت اړوند ټلویزیون دولتي دی او طالبان په دولتي رسنیو کې ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي.
د خانه کرایي زندگی میکنم، فامیلم در دوش خود
په کرایي کور کې ژوند کوم. د کور ټول مسؤلیت په ماته راغلی دی او هر ورځ مې ناروغي مور ته اندېښمنه یم. کاشکې مې کولای شوای چې د مور لپاره مې یو کار وکم او د کورنۍ نفقه پیدا کړم چې له بعد مرغ نشم کولای
مصارف درست د خانه بیارم که ندارم.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک د سه شنبې په ورځ د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ویل چې طالبانو له افغانانو د ازادۍ حق اخیستی دی. هغې د غشن ویل چې افغانان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په ویره کې ژوند کوي او آلمان په تیلې ده چې د افغانانو تخلیه د ازبکستان له لارې پیل کړي. د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو او له میرمنو د کار حق اخیستل نور موارد وو چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ورته اشاره وکړه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم راواخلو، خو ویاندې زبیولا مجاهد او مرستیال ویاندې بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل دوی پریکړه کړې چې له افغانستانه د یو شمیر افغانانو د تخلیه پروسه د ازبکستان له لارې عملي کړي. ازبکستانی رسنیو د انالینا بربوک له قوله ویلي دي چې جرمني غواړي په میاشتني ډول زرګونه افغانان د ازبکستان له لارې یاد هیواد ته انتقال کړي. د راپورونو پر بنسټ چې د جرمني او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په دې مسأله خبرې هم کړې دي، مدني فعاله او پخوانی خبریاله سلما حیدری له افغانانو د جرمني لملاتړ هرکلی کوي، خو دغه افغان میرمن د دې پروسې پر شفافیت ټینګار کوي.
پروسې شان باید شفاف باشه.
پروسه باید شفاف وي. یو شمېر کسان توانېدلي چې د جعلي اسنادو په لرلو له خپلې کورنۍ سره یو ځای له افغانستانه ووځي.
خود به خانواده یې شانه بکشن.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د ازبکستان له لارې جرمنی ته د افغانانو د تخلیه په اړه خبر ورکوي چې دغه هیواد په همدا تیر میلادي میاشت اکتوبر کې اعلان وکړ چې 10,000 نور هغه افغانان هم چې له خطر سره مخ دي له افغانستانه وباسي.
راپور کې مو اوریدل چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې طالبان د افغانانو د حقونو نقض کوي او ویلي و چې دا د افغانانو په وړاندې د طالبانو له دې کړنې راسي نه ده. له دې سره جوخت د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري چې په تیرو لسو کلونو کې د خبریالانو د وژنو په قضیو کې ښکیل کسان پکې نه دي نیول شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه هم نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې له 2001 کال را پدې خو تر دې د مې 150 خبریالان او رسنیز کارکونکو په افغانستان کې وژل شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د خبریالانو په وړاندې د شویو جنایتونو د معافیت ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په تازه موندنو کې ویلي افغانستان له سومالیا، سوریه او جنوبي سودان وروسته څلورم هیواد دی چې د خبریالانو د وژنې ډېرې قضیې پکې نه دي څېړل شوي او د دې پیښو عاملان لا هم آزاد ګرځي. یادې کمیټې چې د 2012 کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې د 2022 کال د اګست تر 1 نیټې پورې څېړنې کړې وایي په دې موده کې د 1,000 افغان خبریالانو د وژنې عاملان نه دي نیول شوي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي چې جګړه، سیاسي بې ثباتۍ او د قانون د حاکمیت کمزورتیا لامل شوي چې د خبریالانو د وژنې په قضیو کې ښکیل کسان ونه نیول شي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د څېړنو او ارزونې څانګې مشر عبدالقدیم ویاړ په افغانستان کې د خبریالانو په وژنو کې د ښکیلو کسانو د نه نیولو عوامل داسې په ګوته کوي.
لوی علتونه همدغه دوه وو چې خبریالان یا په ځینې پیښو کې لکه په ششلرک کې د شبرچي او څو ځای نور سي خبریالان ووژل سو. هغه د امنیتي پیښې وي او هلته بیا داسې یو ادرس موجود نه اوسي، هغه تعقیب سي او د هغو نه پوښتنه وسي، ځکه چې دغه پیښې عموما یا عمومي وي او یا داسې وي سي که په هدفمنده توګه هم وژل کېدل خبریالان، نو هغه د ځینو ډلو لخوا، وسلوالو ډلو لخوا وژل کېدل سي، هغو ته حکومت لاسرسی نه درلوده.
ښاغلی ویاړ وایي په تېرو لسو کلونو کې په افغانستان کې حکومتونو هم د دې قضیو د څېړلو او په پیښو کې د ښکېلو کسانو د نیولو کلک هوډ نه درلود. افغان خبریالان وایي که د خبریالانو د وژنې قضیې په ښه ډول ونه څېړل شي او عاملان یې ونه نیول شي، د دې پیښو دوام ته لار برابرېږي. خبریال منصور نیکمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما لاندې که د خبریالانو د وژنې قضیې ونه څېړل شي، ښایي نورې ډلې ته فرصت پیدا کړي چې خبریالان تهدید کړي او یا د دوی سره له تاوتریخوالي کار واخلي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی هم د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې له 2001 کال را په دې خوا تر دې دمه 150 خبریالان او رسنیز کارکوونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. نهی هم دا شان ویلي چې اوس هم خبریالان له تاوتریخوالي سره مخ دي او په ځلونو ګواښل شوي دي. نهی له ملګرو ملتونو او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. بلخوا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې تر اوسه د خبریالانو د ځورولو 200 پیښې ثبت شوې دي. یوناما ویلي رسنۍ په افغانستان کې په خطر کې دي او غوښتنه یې کړې ده چې ټول باید د هغو جرمونو د معافیت په ختمولو کې مرسته وکړي چې د خبریالانو په حق کې کیږي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د وژل شویو خبریالانو د قضیو د څېړلو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شمیرې او د مخنیوي غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان خبریالان وایي ورځ تر بلې په افغانستان کې د کار ساحه تنګیږي او ستونزې ډېریږي.
آزادی رادیو خبری مجله اوري.
اوسمیه وا سیمه ایز موضوع. سعودي عربستان اندېښنه لري چې ایران په نږدې وخت کې د دوی پر هیواد احتمالي برید ته چمتووالی نیسي. د سعودي چارواکو دغه استخباراتي معلومات امریکایانو ته هم ورکړي دي. تفصیل به د اسد الدین نوور.
امریکا داسې مهال پر سعودي عربستان د ایران احتمالي برید ته اندېښنه لري چې لوړاندې په ایران کې د مظاهره چانو د زپلو او روسی پاوسته د بی پیلوټ الوتکو د ورکړې په خاطر د تهران او واشنگټن اړیکې خړې پړې دي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکلي پر سعودي د ایران د احتمالي برید استخباراتي معلومات سعودي چارواکو امریکا ته ورکړي او سپینې ماڼۍ پرون د نومبر په لومړۍ نیټه په اړه خبرې کړې دي. رویټرز اجانس بیا د امریکا د ملي امنیت شورا په حواله ویلي موږ د ګواښ د دغه انځور په اړه اندېښمن یو او د پوځي او استخباراتي چینلونو له لارې له سعودي سره په اړیکه کې یو. د سپینې ماڼۍ یو ویاند هم ویلي که اړتیاوي دوی به پر سعودي د ایران د احتمالي برید ځواب ته زړه نازړه نشي. امریکایي چارواکي وروسته تر هغه په دې اړه خبرې کوي چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې وویل سعودي پر دوی د ایران لخوا د احتمالي حملې استخباراتي معلومات متحدو ایالاتونو ته ورکړي دي. د سعودي حکومتي چارواکو سملاسي په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب لوړپوړي قمندان حسین سلامي نږدې دوه اونۍ وړاندې سعودي ته خبرداری ورکړ چې پر اسرائیلو ډېره تکیه ونه کړي. سلامي په دې خبرداري کې د سعودي عربستان د شیشهي ماڼیو یادونه کړې وه. سعودي عربستان او اسرائیل د متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب له 2006 کال راهیسې د یو تړون له مخې اړیکې سره پیاوړې کړي او امریکا هم په فارس خلیج کې د ایران ضد دغو متحدانو ملاتړې ده. سعودي عربستان د دوی د تیلو پر تاسیساتو د 2019 کال د توغندیز او بی پیلوټ الوتکې برید پړه هم پر ایران ور اچوي، خو ایران دا تور رد کړی دی. سعودي عربستان او ایران له لسیزو راهیسې مخالفتونه لري او په سیمه کې یو د بل د ګټو په وړاندې د نیابتي جګړو ملاتړ کوي. وروسته تر دې چې تیره میاشت د سعودي په مشرۍ اوپک پلاس سازمان د تیلو د تولید د کمولو پریکړه وکړه، دې کار د ریاض او واشنگټن اړیکې هم یو څه متاثره کړې، ځکه په امریکا کې د تیلو بیه پورته شوه. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د سعودي دا پریکړه به د واشنگټن او ریاض اړیکې اغیزمنې کړي. دې سره هم مهاله څو امریکایي سناتورانو له ولسمشر وغوښتل چې له سعودي سره ټولې همکارۍ ودروي.
دا کچ په هونیز مرکز کې د وژل شو زده کوونکو په یاد نن په کابل کې د انځورګرۍ درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شو. د نندارتون جوړونکي وایي په لومړۍ ورځ د زده کوونکو، محصلانو او استادانو تر څنګ د کچ په هونیز مرکز کې د قربانیانو کورنۍ هم ورغلې وي. جزئیات په دې اړه په دې راپور کې.
آیا می دانید آنها کسانی بودند که جرمشان علم تحصیل بودند؟
دا د شازي خبرې وی چې په نندارتون کې ګډون کړی وو. د دې نندارتون په پرانیسته کې د زده کوونکو، محصلینو او استادانو ترڅنګ د کاچ ښوونیز مرکز د قربانیانو د کورنیو غړو هم برخه اخیستې وه. په کاچ کې د وژل شوي مرزي ماما عبدي هاجر د مزوري ظاهر مدقق چې خپله هم په دې نندارتون کې ګډون کړی وو، ازادي راډیو ته ویل چې دا نندارتون له کسانو سره یو ملاتړ دی چې خپل عزیزانې بایللې دي.
که تاسو له رواني اړخه د غمجنو خلکو ژوند ته وګورئ، دا ډول نندارتونونه له موږ سره مرسته کوي چې خپل غمونه تر ډیره حده کم کړو او د وژل شویو کسانو د کورنیو حقیقتونه ومنو، خپل عادي ژوند ته بیرته راوګرځو، ځکه نه کېږي چې ټول عمر وژاړو.
د کاچ ښوونیز مرکز استاد نجیب الله یوسفی د دې نندارتون په اړه وایي چې د قربانیانو کورنیو ته د روحي ډاډ تر څنګ مرسته کوي چې خلک له لاسه وتلې روحیه او انګیزه بیرته ترلاسه کړي.
برگزاری نمایشگاه‌های نقاشی چندین منفعت داره برای ما.
اول ده انځورګری نندارتون موږ ته څو ګټې لري. د بیلګې په توګه د وژل شویو کسانو کورنۍ ته ډاډ دی. زده کوونکو او استادانو ته انګیزه ورکوي چې لا زیات د زده کړې په برخه کې هڅې وکړي. د سوداګرو په هم د کابل په لویدیز کې زده کوونکو او ښوونیزو مرکزونو ته اړوي چې مالی مرستو ته اړتیا لرو. کوم ادارې چې د بشري حقونو په برخه کې کار کوي هغه یو ځل بیا متوجه کوي چې زموږ سره ظلم روان دی.
د دې نندارتون یو جوړونکی او د هنریاران نوین په نوم د انځورګرۍ بنسټ کارګاه نقاشي هنریاران نوین غړي زبیده وایي د نندارتون له جوړولو هدف دا دی چې وښيي چې نور افغان جونې واڅوي چې زده کړه به پرې نه کړي.
هدف مو ازي برنامه ایسته که ما همیشه راه ازنا را ادامه میتیم و هیچ وقت راه ازنا را اعلان هم میتیم.
زموږ هدف له دې برنامه نه دا دی چې موږ د مړ شویو کسانو لاره تعقیبوو. موږ غواړو چې ټولې نړۍ ته دا ورسو چې افغان نجونې خپل لیک لوست نه پرېږدي. زه له ټولو نجونو څخه غواړم چې وعده راسره وکړي چې دوی به مبارزه کوي او درس به نه پرېږدي.
په کاچ ښوونیز مرکز د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه ځانمرګی برید وشو چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د راپور پر بنسټ له 350 کسانو ډېر پکې ووژل شول او 110 تنه نور ټپیان شول.
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
اوس با په ختیس کې کونړ ته ورشو دا کونړ اوسیدونکو وایي د مرستو په پیسو او خوراکي توکو دی للمی زمکو ته کانالونه او ویلې ورغول شي څو پرې خړې دښتې خړوبې او افغانستان د خوراکي توکو په برخه کې په کوردننه بسیا او نورو ته لاسنیوي خلاص شي. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ اوسیدونکو وایي په دې خوښت چې د مرستندوی ادارو لخوا ولایت کې د خوراکي موادو او پیسو په بدل کې زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوي، خو دا ټول کارونه د زړو ویالو، کاریزونو، چینو او یا هم د کلیوالي سرکونو پر صفایي او ترمیم روان دي چې د یو باران سره کړي خواري وبوړي. د مرورې ولسوالۍ د حصاري کلي اوسیدونکي دلبار باجوړې وایي ولسوالۍ کې د کاریز او چینو پر صفایي او ترمیم په میلیونونو افغانۍ ولګول شوې او همداراز له سیند څخه للمي ځمکو خړوبولو لپاره د لمریزې برېښنا پر مټ د اوبو خېژولو باندې هم لسګونه میلیونه افغانۍ ولګول شوې، خو دا هر څه بې ګټې پراته دي او دوی د باران اوبو ته په تمه وي چې پرې کرکیله وکړي او یا هم پرې کښتونه خړوب کړي.
کونړ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې کارونه شروع دي، د ویالو صفایي ده، د کاریزونو صفایي نه شروع دي. دا ښه کار دی، خلک ورسره مصروف دي. یو 5 روپۍ خلکو ته اوس ګټه رسیږي. که په ټول کونړ کې یو کانال په همدې پیسو جوړ شوی وي ډېره زیاته فایده به وي د آینده دپاره. او بل دغه سولري سیستمونه لګېدلي دي، او درې څلور، یو په مرورې ولسوالۍ کې دی، په سرکاڼو کې دی، په ډنډونو کې دی. دغه سولري سیستمونو په ځای کې دغسې یو کانال جوړ شوی وي، ډېر زیات مصارف شوي دي، او ګټه به آینده دپاره ډېره زیاته وي.
د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسیدونکي فضل واحد راته وویل د کلی د کاریز پر ترمیم او پاکولو یې هر کال لګښت کیږي، خو د اوبو نشتوالی او تندې په وجه یې پر ځمکو ولاړ کښتونه سوځیږي.
د شینکوړک د کلي د ملي پیوستون ټوله بودیجه په همدغه کاریز په صفاکارۍ باندې مصرف شوی. دا پی آر ټي یوه پروژه ورکړې وه، هغه په دې باندې یونیسف همدارنګه څه ډېرې لویې پیسې په دغه کاریز باندې مصرف شوي دي. ګټه د دغه مصرف شویو پیسو په اندازه نه ده. که دلته د دوی دپاره یوه لویه ذخیره جوړه شي، نو دغه کاریز چې دی دغه به هم غني شي او دغه اوبه به هم زیاتې شي، اوبه به هم جمع پاتې شي.
په تیر حکومت کې یوازې د کونړ مرکز اړوند د سالار باغ د ویلې پر ترمیم او صفایي پر لسګونه میلیونه افغانۍ او پر سلګونه زره امریکایي ډالر راوویستل شول، خو د ویلې د اوبو په اندازه کې زیاتوالی نه دی راغلی. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې په ولایت کې پریمانه اوبه بهیږي، خو د دومره زیاتو اوبو په شتون کې بیا هم په زرګونه هکتار ځمکې د سیندونو دواړو غاړو ته په لږ واټن کې بې اوبو پرتې دي او پرې سپېره بادونه لګېږي چې د لږ لګښت او خوارۍ سره ورته له سیند ویلې ویستل کېدی او خړوبېدی شي، خو د حکومت او مرستندوی ادارو پام ته اړتیا لري.
په دې خبري مجله کې زموږ د خبرونو او راپورونو برخه همدلته پای ته رسیږي. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه ده.
زه د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ څخه نور محمد خبره کوم. د کیم ماسه دغه د کیم ساحه چې ده، کمربندي ساحه ده، دغه زموږ مشران باید راسي نوښته یې کې د خلکو سره کومک وکړي. سرایونه یې نړېدلي دي، برمې یې وچې دي، کښتونه یې نه دي اخیستي، ډېر د سختې لوږې سره مخامخ دي. نو په موږ باید دا مشران سر وسرخي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د ازادي راډیو ته مننه.
ازادي راډیو ته سلام. د کرکټ په اړه به درته ووایم چې ټولو لوبغاړو ته مې هیله ده چې ښه بیاوړه لوبه وکړي او موږ ته یو بریا را په نصیب کړي. د ټولو هیوادوالو سره د دعا په هیله هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ همت خبرې.
ازادي کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه ورسیږي. بازر سلامه. موږ ډېر په تکلیف کې دی، لاره باندې مقام چې کله کور ته راځو دغه د موټرو څراغونه ګازي کمپانۍ ور اچولي دي. چې ورور په ډي ام کې چې نه تېږي، خو بس پولې لګولي. نو موږ اسلامي عمالاتو جواب څخه ظاهره دي چې باید موټرانانو زه ماښام نمالې دغه ګازي ګروپونه دا ډېر تیز یې لګوي، دا باید کنټرول کړي. مومن الله
السلام علیکم زه د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. دا مخکې مې د افغانستان په ملي اردو کې دنده اجرا کوله. دلته په افغانستان کې د هر هغه څوک چې په امنیتي ارګانونو کې دنده اجرا کړې وي هغه ډېر اقتصادي مشکلات سره د نړیوالو او د هغې بنسټونو سره همدغه هیله ده چې د امنیتي ارګانونو چې هر چا په امنیتي ارګانونو کې کار کړی دی سره مرسته وکړي. وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.